امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. په واشنگتن کې د سهار 9:30 او په کابل کې د ماښام 2:00 شولې. دا د امریکا غږ مخمنۍ خبری خبرونه پیل شولې. اول د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
په قندهار کې د توهم د شورا غونډه د بلخ د والی د ګډون پرته پیل شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر د پاکستان په مشرانو باندې غږ کړی چې د تندرو اسلامي ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي دي چې د اسرایلو لکتر لګا دوه راکټونه یې تعقیب کړي دي او پاپ فرانسیس نن بنگلاديش کې د روهینګیا د یاغیانو سره کتلې دي.
درنډونکو د روان خبرونې د راپورونو په برخ کې باوري چې جمهور رئیس وایي هغوی چې ادعا کوي حکومت د داعش سره لاس لري خپل ادعا دې ثابت کړي.
ما ته دا خبرې سمې دي چې د دورانی او د خلجي مسله باید راپاتوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله.
هغوی چې اتهامات کړي راسی خپل اتهامات تسوي.
د دې ترڅنګ په راپورونو کې دا هم اوري چې په پام کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس پاکستان ته په یو رسمي سفر لرشي. د قندار د غونډې په حق لا یو مرکه هم لرو. مرکه او راپورونه لږ وروسته اوري. اول د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د زیبا خادم ناوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په قندهار کې د تفاهم د شورا غونډه د بلخ د والی د ګډون نه پرته جوړه شوه. د غونډې ګډون کوونکو خبرداري ورکړی دی چې راتلونکي انتخابات په شفافه او عادلانه توګه ونشي نو افغانستان به د سخت بحران سره مخ شي. په قندهار کې د افغانستان د حکومت د مخالفو سیاستمدارانو لویه غونډه چې د عینو مینې په پارک کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې جوړه شوې وه د پریکړه لیک په صادرولو پای ته رسیدلې ده. په دې باره کې رپورټ لرو. همداشان د قومندان لالی سره مرکه هم اوري. د ستراتیژیکو سیمه ییزو څیړنو مرکز تازه سروې ښیي چې د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان د حکومت او وسوالو مخالفینو ترمنځ د منځګړي رول نشي لوبولی نو باید یو بې طرف لوری منځګړتوب وکړي. دغه سروې چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې شوې ده د پوهنتونونو د 2000 استادانو او د سولې د فعالینو او مبارزینو سره د مرکو پر بنا ترتیب شوې ده. په جلال آباد کې یو سیمه ییز تلویزیون ودانۍ ته نږدې چاودنې شوې دي. د جلال آباد په ښار کې درې پرله پسې چاودنو کې 2 تنه وژل شوي او 15 زخمي دي. د ننګرهار د والي نطاق ویلي دي چې د انعکاس د تلویزیون ودانۍ ته سیرمه چاودنې شوې دي، یو تن وژل شوی او څو کسه زخمیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتس چې د پاکستان په شمول د سلورو اسلامي هیوادونو په سفر وتلی دی، پاکستان ته د سفر یو مهم هدف دا دی چې د هغه هیواد په مشرانو باندې فشار راوړي چې د هغو تندرو اسلامي ډلو ملاتړ نورو نه کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي قواو باندې حملې کړي دي. د قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ویلیام ګالو رپورټ. سید سلیمان شال لولي.
متحده ایالاتو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یادایش لماتولو وروسته اوس خپله توجه د پاکستان په خواړه ولې چې د پاکستان مشران قانع کړي چې خپله پالیسي بدله کړي. موږ د پاکستاني مشرانو د خولې نه بار بار اوریدلي چې د ټیریزم ملاتړ نه کوي. کومې خبرې چې په خوله کوي باید عملاً په خپله پالیسۍ کې منعکس کړي. د پاکستان پالیسي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په جنگ باندې مستقیما اغیزه اچوي. امریکایي جنرالانو اعتراف کړی چې د 14 کالو اوږد جنگ نه وروسته طالبانو ماتې نه ده خوړلې او جنگ د بنبست یا رکود په حالت کې ده. د ټرمپ ادارې ګواښ کړی که پاکستان پالیسی بدلنه کی د ډرون حملې به پراخه کی او د ناټو د مهم انډیوال په صفت به اهمیت کم کی. یو شمېر کارپوهانو د ټرمپ ادارې ته توصیه کړې چې په انفرادي توګه دي مهمو پاکستاني مشرانو باندې قیودات ولګي. میټس کال په اکتوبر کې ویلو مخکې له دې چې متحده ایالات اقدامات وکړي یو ځل بیا به کوشش وکړي چې اسلام آباد د خبرو لارې قانع کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي دي چې سوریه نن وختي د اسرایل لکتر لګه دوه راکټونه چې یو نظامی ځای په نخه کړی و تعقیب کړل. سوریه داسې راکټونه فرکل چې د ځمکې نه ځمکه کې هدف ولي او د سوریې دولتي تلویزیون وویل چې مالی زیان رسولی دی. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د سار سوریایي ادارې ویلي دي ښایي دا د اسرایلو راکټونه وو او غټې چاودنې شوې دي. د عراقي کردانو صدر اعظم بارزانی ویلي دي موږ بیا خپله دا خبره کوو چې د خپلواکۍ په ضد د عراق د فدرالي محکمې د فیصلې احترام کوو. پاپ فرانسیس نن د شنبې په ورځ واتیکان ته د بیرته روانېدو نه مخکې د بنګلاديشي ملایانو او راهبانو یو ګروپ سره په دې غږېدلی دی چې د تروریزم اوازې څنګه مذهبي ټولنې بربادوي. د نړۍ د کاتولیکانو رهبر نن په ډاکا کې په یوې کلیسا کې دغه وینا کړې ده. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د سعودي په مشرۍ ائتلاف نه غواړي چې د قریب درې کلنې جګړې د ختمولو لپاره لاره اواره کړي، حملې بندې کړي او محاصره ختمه کړي. د زیمبابوې نوی جمهور رئیس ایمرسن مننګوا د پوهنې وزیر لخپل مقام نه لري کړی دی. په عالي مقامونو کې د لوړ رتبه نظامي مامورینو مقررې د قدرت نه د رابرت مګابي د لري کولو په خاطر انعامونه ګڼل کیږي. مننګوا په کابینه کې نور بدلونونه هم راوستي دي. په نایجیریا کې ځانوژونکو چې ګمان کیږي د بوکو حرام غړي دي د بورنو د ایالت د بیو په خارګوټي کې په یو مارکیټ حمله کړې ده. لږ تر لږه 12 سنې وژلي او ډېر نورې زخمي کړي دي. د چاودنې په ځای کې د ټولنې مشر علي یودریسا ویل دي تر اوسه پورې اته کسم ردي، څلور پکې خځې دي. دا ځانمرګي حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د بشري مرستو کارګرانو خوراکي مواد ویشل. د کمبودیا صدر اعظم هون سین د خپل خبرې نه واوخت چې ګواخ کړی و چې د بشري حقوقو ګروپ بندوي. دغه ګروپ مؤسس د حکومت مخالف بندي رهبر کیم څوک ها ده. په هندوراس کې نن د شنبې په ورځ په داسې حال کې په ګرځېدو بندیز ولګول شو چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په سر جنجال، احتجاجونه او چورو چپاور راوپاراوه. لږ تر لږه یو کس پکې مړ شوی دی. د جمعې په ماښام حکومت په ملک کې په ګرځېدو لس ورځې بندیز ولګاوه. د پولیسو او پوځو واک او اختیار زیات کړی دی. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د شنبې په ورځ ویل په امریکا کې محکمې ترکیه په دې الزامونو نشي محکمه کولی چې د ترکیه د بانک رئیس الزام لګولی دی چې پیران باندې د امریکا د بندیزونو رعایت نه دی کړی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مهیروي.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او 8 دقیقې شولې د همدروان خبرونې لمړی مطلب. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه افغان سیاستوال ته چې ادعا کوي حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو سره مرسته کوي محکمه کې دی د خپل ادعا د ثابتولو لپاره حاضر شي او د بلنې ورته ورکړي ده. ښاغلي غنی نن د کورنۍ چارو وزارت نه د دفاع وزارت د سرحدي ځواکونو د لیکت یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه د داعش ډلې په وړاندې درې سوه هوایي بریدونه او تر 1500 پورې پوځي عملیات شوي دي. په مکړې په دې حکله د کابل نه د امریکا غا کښنا رادیو د خبريال اکرام شینواری راپورټ ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت څخه د افغان سرحدي پولیسو د لیک په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، هغو افغان سیاستوالو او د پارلمان ځینو غړو د ادعاو په غبرګون کې چې د افغان حکومت یو شمېر عالي رتبه چارواکي د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره په همکارۍ تورنوي، بلنه ورکړه چې خپلې ادعاوې دي په یو محکمه کې ثابتې کړي او که نه دغه څرګندونو څخه ډډه وکړي.
هر کسی که ادعا داره که یک عضو عالی رتبه از این کشور،
خاغلی غنی ویل هر څوک چې دا ادعا لري چې دغه هیواد یو عالی رتبه غړی یا د منځنۍ کچې مامور او یا نور د داعش سره ملګری دي، جرأت یې وکړي محکمې ته دې حاضر شي او خپل ادعا ثابته کړي او کنه صدر دې واغوندي.
ار نه چادر بپوشه.
جمهوریت غنی ویل چې داعش په افغانستان کې د تیښتې په حال کې دی. جمهوریت غنی ویل چې د پخپله په لومړي ځل نړیوالو او افغانانو ته د اسلامي دولت یا داعش د ګواښ خبرداری ورکړی و. هغه ویل چې د نړۍ د بلې هرې برخې پرتله افغانستان کې داعش په وړاندې سخته جګړه شوې او دغه ډلې په وړاندې تر 300 پورې یوازې هوایي بریدونه او تر 1500 پورې نور عملیات ترسره شوي دي.
مجبور سو بم واچو ولس چې تاسو منسجم کړئ. څه ویلې؟ ویلې زه کور درخایم، خپل کور درخایم. وی وله مگر دوی لره که ملی روحیه تا گوره، شخصی زا رویه تا گوره. ملی روحیه یو شایده، ملی روحیه پا حق ولو سواله یو ده ننگرار کده چه حمله لاندیو، چه شهیدانی ور کدیو، اغوی واقعا ده ملی احساساتو استازی توب کهی، اغوی چه اتهامات کدی راسی خپل اتهامات تثبیت. نو دلته ډیره ضروره ده چې موږ پوسو
قسم جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چانو وانخص خو په دې ورسته ویونه کې د افغانستان د پارلمان زنو غړو یو شمیر افغان علي رتبه چارواکي د ایش سره په همکاري تورن کړی دي. جمهور رئیس غنی د ولسی جرګې او مشران جرګې لیسانو د دې لامل مننه وکړه چې دغه دواړو جرګو د بحثونو په کابو کولو کې د جمهور رئیس غنی په وینا د ملي ګټو په خلاف د بحثونو مخه نیسي. د پارلمان د زنو غړو سربیره طالب و سوال هم تیرونه په بیان کې د افغان او د کاتم لکتر ماموریت ځواکونه د ننګرهار په ولایت کې د ایش و سوال سره په همکاري تورن کړی وو. همداشان جمهور رئیس غنی خپل وینا کې دیش په ګډون د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په جګړو کې د افغان ځواکونو پر واحد کماندي باندې ټینګار وکړ او ویل چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو ټول چارواکي د ده تر کماندۍ لاندې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت کې په دې مراسمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکو د ګډون سربیره د کاتب ملاتړ ماموریت د ځواکونو کماندان جنرال جان نیکلسن هم ګډون کړی و. دې غونډې ته جنرال نیکلسن په خپله وینا کې د کورنۍ چارو له وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو د لیک اقدام وسی او وویل چې دا کار به په سرحد کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته.
This aligns forces conducting military tasks and it allows the police to focus more on civil policing.
جنرال نیکلسن ویل دا ځواکونه پوځي پلیتونه ترسره کوي او پولیسو ته د دې امکان ورکوي چې د پولیسو ملکي مسؤلیتونو ته چې خلک یې هیله لري پاملرنه وکړي. دا کار به د سرحد په اوږدو کې د امنیت په پیاوړتیا او د پوځي ځواکونو ترمنځ چې د هیواد په دفاع بوختي د کماندي په یووالي کې مرسته وکړي. د کورنۍ چارو وزارت څخه د دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو لیږد اقدام د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان برخه ده چې د لیږد بهیر د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او په افغانستان کې د کاتب ملاتړ ماموریت د یو ګډ کمیسیون لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې پلان له مخې سرحدي دی پولیس په دوه برخو ویشل شوی چې یو برخه به د کورنۍ چارو وزارت سره پاتې شي او بله برخه چې د اولی واګانو تشکیلات لري او پکې 9303 پولیس شامل دي د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې مدغم شي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي نن غونډه ته په وینا کې د وزارت په تشکیلاتو کې د سرحدي پولیسو تشکیلاتو یو ځای کېدو هرکلی وکړ خو ویل چې دا کار څنګه هم لري
لوی چالشونه دا قوا لري ولې په ډیر کلک هوټ تعهد ورکوم چې په اساس د یو منظم پلان په لنډمهال وخت کې او په اوږدمهال وخت کې موږ ریفورم او اصلاحات په دې قوا کې انشاءالله عملي کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې سرحدي پولیسو تشکیلات د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې مدغم کیږي. د دې وړاندې پاتې یو ملسکیزه کې هم دا ځواکونه د دفاع وزارت پورې تړلي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
دروندن کوله کچنګ چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل په قندار کې د تفاهم شورا غړو د حکومت نه وغوښتل چې دراتلونکو شفاف او عادلانه انتخاباتو لپاره دی لار هواره کې کنه د دوی په وینا چې افغانستان ته به افغانستان کې به سخت بحران راشي. دوی هم درنګولې دي چې د ملي وحدت د حکومت د مودې د پوره کېدو ملاتړ کوي او د نظام د تخریب په نیت په قندار کې نه دی را سره راټول شوی. د خبر تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار عزیز الله پوپال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د پارلمان د اوه اویا غړو په ګډون د بیلابیلو سیاسي جریانونو مسولینو نن په کندهار کې د بلخ د والی عطا محمد نور له ګډون پرته غونډه وکړه. د غونډې ویناوالو وویل چې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات د نه موجودیت له کبله اندېښنه لري او غواړي چې خپلې مشورې له حکومت سره شریکې کړي. دوی چې پر ولسمشر غني هم سختې نیوکې کولې وویل چې د کندهار غونډه د افغانستان د اوسني نظام د چپکېدو لپاره نه بلکې د دغو سیاسيونو په وینا هدف یې د هغو امنیتي سیاسي او اقتصادي ستونزو لپاره د حل لارو لټول دي چې د ملي والي د حکومت په وړاندې پرتې دي. د ولسي جرګې مرستیال همایون همایون داسې وایي
ولدی دې حکومت په موجودیت کې ماته چې د پکتیا یم ماته دا خبرې سمې دي چې د دورانی او د خلجه مسله باید را پاتوي. هغه څو چې د ولس پر راس کې هغه دا رقم خبرې وکړي. هغه څو چې وایي چې تاجک یا اوزبک باید په دویم سوق کې وي چې څوک یې پر راس کې ده اچ دا خبرې وکړي. تاسو فکر وکړئ چې د دې د ولس آینده به څه.
د افغانستان د ملي محور د سیاسي جریان مشر او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې افغان دولت له حقیقت څخه لري د کندهار لغونډي څخه اندېښنه درلوده او د دې غونډې د مخنیوي لپاره پوره هڅه وکړه. نو موړي تور پوری کړ چې په حکومت کې دننه ځینی خاصې کړي د گاونډیو هیوادو له استخباراتي شبکو سره اړیکې پالي او نه غواړي چې خلک سره نږدې شي.
د ایس ای سره سپوې پوت سره
د نور استخبارات سره د حقانی شبکه چې زرګونه زمو به هوا به واسه ملکی خلک وجلی د غوی سره پټ پټی نه کوي د غوی سره مجالس کوي د غوی سره پټ خبرې کوي د افغانستان د ملی حاکمیت د نظر په نظر کې نه نیسی اما د ولس دی یو ځای کېدونه د نږدې کېدونه د یووالی نه د لوی کندهار د ښار نه دوی تشویش لري.
د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انور الحق اهدی ویل چې د ضعیف دولت له کبله افغانستان له بحران سره مخ دی. د زیاته کړی چې عدلي او قضایي ادارې خپلواکي نه دي او د ستونزې بې باوري رامنځته کړې. د تفاهم شورا غړو د کندهار د لویو غونډې د افغان ولسونو د پریکړې لیک تر عنوان لاندې یو پنځه مادیزه پریکړې لیک اعلان کړ چې د افغانانو ترمنځ رښتینی یووالی، رښتینی سوله او د خپلواکو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدی مهمې برخې وې.
درنونکو د قندار په غونډه کې اکثره ګډون کوونکي د پارلمان غړي دي. حمید لالای حمیدزی چې په ولسی جرګې کې د قندار د خلکو استازی دی په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. زموږ همکار شفیع سردار لږ مخکې ورسره مرکه وکړل او دی ته پوښتلی دی چې دا غونډه ولې په قندار کې جوړه شوه او هدف یې څه شو.
محترم لالای حمیدزی صاحب، په کندهار کې د افغان حکومت د مخالفو سیاسي مشرانو لخوا چې لویه غونډه جوړه شوې وه، نو که راته ووایاست چې د دې غونډې هدف څه و او ولې دا غونډه په کندهار کې جوړه سوه؟
داسې د ملي یووالي پر نامه باندې چې په هغه کې د واویا په شاوخوا کې وکیل صاحبان هم بازي چکر باندې د سیاسي حزبونو مشرتابه او عضاوې هم په دې شکل باندې مختلفې مدني ټولنې په ګډون درلودې چې دغه مجلس وی درې ورځې مسلسل و. داسې ولې کندهار ورته انتخاب شو؟ که موږ ورته وګورو، اول خو د تاریخ د نگاهه کندهار یو هغه ولایت دی چې د څلور دېرش ولایتو او د ټولو قومونو د اعتماد او د اعتبار وړ په دې خطر باندې ګرځېدلی دی که په موجوده حکومت کې دی که په تېرو وختونو کې دی. د کندهار د خلکو هغه انصاف و عدالت چې د دوی په وجود کې ستا د سالمو حکومتو په جوړوالي کې دوی پراخه ونډه درلودلې ده، همیشه د خلکو اعتماد او باور یې ساتلی دی. د بل اړخ حکومت او د حکومت ته نږدې هغه افراد و اشخاص چې د منطقې د استخباراتو برنامې په دوی په سوچونو او په دماغونو کې دي، غواړي چې حکومت یو بې راهي ته کش کړي او خپله د نظام دپاره یو تعدید وګرځېږي. هغو خلکو د خواسته دغسې یو برنامې یا خبرې راپورته کېدلې چې دغه خدای مکه دا کومه ناسته چې په کندهار کې کېږي دا یا د نظام یا د حکومت په ضرر به تمام شي. حالانکه د دې ناستې اجنډا مشخص وه، د دې ناستې کې چې کوم خلکو ګډون درلودی دغه ټولو خلکو د دې نظام د راتلو دپاره قربانۍ ورکړې دي. نو په دې خاطر باندې دغه غونډه دنیا او دنیاوالو ته او خپله په حکومت کې او د افغانستان خلکو ته جالبه معلومېدله چې د دې غونډې یو بخش یې د افغانستان د نظام او د سالم حکومت په خیر، بل بخش یې د مخالفینو او د هغه تروریستي ګروپونو په ضرر و څوک چې دلته مداخله لري.
بله بله محترم لالی صاحب، ستاسې په نظر دا ډول غونډو جوړېدل د ولسونو په نږدېوالي باندې به کوم تاثیر ولري؟
تاسو ته بهتره در معلوم ده چې د اجنډا خاص هغه یوه برخه د ملي یووالي وله چې په دې کې د افغانستان د مختلفو حزبونو د یوازینۍ چې د هغه ډېر پوکس او پر کوم بخش باندې د دې اجنډا وه او په پوکس د دوستانو یا د ګډون کوونکو وګورو، خاص د ملي یووالي دپاره، دا خاص د ولسونو د جندېوالي دپاره. بدبختانه ځینې کړۍ یا خپله د اوسني حکومت مشرتابه په یو مرضي لري چې هغه مرضي د ولسونو جلاوالی دی. هغه مرضي خپله د هغه چې ورپېښه شوې ده چې سمتونه ژبنی تعصب، قومي تعصب، حزبي تعصب، یعنی د تعصب مرجع ګرځېدلې ده. زموږ د غونډې اجنډا مشخص او معلومه وه چې خاص ډېره برخه پر سوله، امنیت او د ولسونو پر نږدېوالي.
بله، دا ډول غونډې به نورې هم دوام ولري او دا به یوازې په کندهار کې کېږي که په نورو ولایتونو کې به هم دا ډول غونډې وسي؟
داسې د وسنی وضعیت سره سیاسي ثبات نه بیان تللی دی، اقتصادي ثبات نه بیان تللی دی. که تاسو وګورئ نو دا ابتدا چې په دې ابتدایي غونډې دپاره ډېرې ناستې په مرکز او ولایت کې شوي وې، نو دا ابتدا د دې وه چې په کندهار کې داسې نه ده چې یوازې په کندهار کې بلکې د افغانستان په زونونو کې اول په زونونو کې وروسته په څلور دېرش ولایتونو کې موږ یوازې نه چې په څلور دېرش ولایتونو کې د قومونو سره د قومونو د نږدېوالي دپاره کار کوو، بلکې د پایدارې سولې حقیقي سولې دپاره هم موږ لاس په کار شوي یو.
ډېره مننه ستاسو څخه محترم حمیدزی صاحب.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا
تلویزیون وګورئ. درنل کو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه ته غواګیستی. پرون په پېښور کې د کرنې په انسټیټیوټ کې د پاکستانی طالبانو په برید کې نه تنه وژل شول او شاوخوا 15 نور ژوبل شول. د امریکا غږ ډیور اریو همکار مدثر شاه د وژل شوو کسانو د کورنۍ د ځینو غړو سره غږیدلی دی او دا راپورټ را لګای.
زری تربیتی انسټیټیوټ کې په دویم ورځ هم ځای په ځای ماتې شیشې د لرګو او خښتو ټوټې او د وینو ساس کې پراته لیدل کېږي او په ټولې ادارې د ویریو سادر پروت دی. د ټولو زده کوونکو شمېره 215 ده چې پکې 260 هاسټل کې اوسیږي او دوی د لسم ټولګي نه پس د دریو کال د ډیپلومې زده کړې کوي. نن ادارې ته ځینې زده کوونکي د خپل سامان واپس اخستل راغلي او پولیسو د وجل شو او ژوبلو زده کوونکو موبایل فونونه د ادارې انتظامیه ته حواله کړل. انتظامیه وای پیخه کې د دوی 8 د کونکي او یو څوکیدار وجل شوی دی او د اتفاق خبره دا ده چې دی 8 د کونکو کې درې د بلال په نوم زده کونکي هم شامل دي. یو بلال د مانسیری، بل د کوزدیر او دریم د شانګلې دی او د شانګلې د بلال د ترزوی او نږدې ملګری ساجد الله ډیور رادیو ته وای بلال د ډیپلومې نه پس کلی کې د کلینیک پرانستو اراده لرله.
فیملیوم خو دا لکه ټیګو دغه د دوه ټیچرانو مور او پلار رونه خو خیر پنجاب نه ودسي بیروزګار خويند یم دي سلسله رونه دي د درې خويند دي جی
ارادي مخک سوي س جوړېدل
خو بس وزن لا بل لکه کلینیک او باسه مده دي بار کې دغه د ماته وجه دسي دغه بکو سکو دا به کم دا به کم ډیر دا خو مشوم مو کنه لکه 19 سال هو شکی بو
او یو بل زده کوونکی اختر علي د خپل وجل شوی ملګری امین جان په حق لوای غریب کورنۍ سره تعلق لري.
جی هغه بنان دي او لکه مان لي خو زما رمټ چ وړ شو سخر چک شو تر تسین تلواته او او بس کتابه ناسو لیکل لیکل او بس
او شاهد نواز د اورغزای جنسی د خپل وجل شوی ملګری وسیم په حق لوای د دوو میاشتو نه کورته نو تله
دی 8 تاریخ باندې کلی روانو ماته له تکلی تزین زو ما ورته زو کلی 15 ته تقریبا 15 بجې زما مو کلی لګلری دی کنه مو دوه ورځې چټانی ده نشم تر ولې نشوی ده لری دی ویرو سو 15 تاریخ راشم مې پدر نه چټانی کې دی خپل کنه دوه میاشتې دې تیر کړي کلی ته نه وته.
او د ثوابی اوسیدونکو او عبید الله چې د بنیر سرزمین شاه سره یو کوټه کې اوسیدو وای د ملګری به باقاعدګۍ سره عبادت کولو
سر د مونږ نه راغنو بیا چرنا ایرال نو بس د کټه مده شو لګې ان ټایم وینو شو چې بس بیا دا واقعي رااله. سرزمین یو 10 انسانو چې مونږ دغه ډیر په خپل ټایم سره کولو او کلاسونه به ډیر ریګولر غستلو. د سرزمین یو ورور چې دا مشر دی او یو تی کشر دی پلار فیلډ اسسټنټ دی خپل او رور هم داسې معمولون دی وس کلی کې خپل جاب را جاب کې داسې خاص دغه نشته او جزان دی رکور طرف نه.
دغه شان دی اداري چارواکي هم وای د اکثر زده کوونکو تړاو د غریب کورانو سره او د خیبر پښتونخوا او فاټا د لری پرتو زلو او جنسونه دلته سبق لراغلیو او کوټو کې پرتو د دی جامو او پیزار نه هم اندازه کېده چې دغه ماشومان په ډیره تنگ دستۍ کې زده کړې کولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ترنن کو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او 4:50 دقیقې شولې. په پام کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته په یو رسمي سفر لاړ شي. جیم ماتس چې د څلور هیوادونو په سفر وتلی نن د مصر مرکز قاهرې ته ورسېده. پاکستان ته د هغه سفر ډیر مهم بلل شوی ول شوی چې دی په اسلام آباد کې په چارواکو فشار راوړي چې په پاکستان کې په وسلوالو د وسلوالو پر ضد رښتینی مبارزه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میټس اردن، پاکستان او کویت له سفر نه مخکې نن قاهرې ته ورسېد چې له مصري چارواکو سره د ترهګرۍ د ګواښ په اړه خبرې وکړي. خو د دې سفر ډېر تمرکز به پر پاکستان وي، څو پر هغه هیواد فشار واچول شي چې د توندلارو له هغو ډلو سره خپل
مونږ د پاکستان له مشرانو اورېدلی دي چې د ټروریزم ملاتړ نه کوي، نو زه هیله لرم چې زه یې دغه ډول اقدام په پالیسیو کې وګورم.
ښاغلی میټس د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې امریکا به له توندلارو سره د پاکستان د مرستې په اړه د ضروري اقداماتو له کولو نه مخکې له هغه هیواد سره د کار کولو لپاره یوه بله هڅه وکړي. امریکا د یوې لسیزې راهیسې پر پاکستان تور لګولی چې د افغان طالبان په شمول ترهګر ساتي، خو پاکستان د توندلارو له ساتلو انکار کوي. امریکایي چارواکو ویلي چې د پاکستان په چلند کې د هغه وخت راهیسې کوم بدلون نه دی راغلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې د جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه.
د پاکستان ډېر بې ګناه کسان وژل شوي دي او ډېر سرتیری وژل شوي او ټپیان شوي دي. پایله یې دا ده چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره باید اقدام وکړي. هغوی په دې پوهېږي.
د رسنیو له مخې د ټرمپ اداره په دې غور کوي چې په پاکستان کې د ډرون حملې زیاتې کړي، د ناټو د یو لوی متحد په توګه د هغه هیواد درجه ټیټه کړي، هغه هیواد د تروریزم د پالونکي په توګه اعلان کړي او یا د هغه هیواد پر هغو وګړو بندیز ولګوي چې له طالبانو سره اړیکې لري. خو د جنوبي آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن په راتلونکو څو اونیو کې د دغو مجازاتو لږ امکان ګوري.
فکر کوم چې دغه اداره غواړي پاکستان ته یو څه نور وخت ورکړي څو معلومه کړي چې آیا هغه هیواد د ترهګرو پر خلاف د اقداماتو کولو په اړه د امریکا بېلابېلو غوښتنو ته ځواب وایي.
یو احتمال دا دی چې په پاکستان کې د طالبانو پر اهدافو د ډرون حملې زیاتې شي، خو امریکا به د اړیکو د خرابېدو له امله زیان وویني، ځکه چې پاکستان افغانستان ته د هغه هیواد له لارې د امریکایي اکمالاتو بهیر ودرولی شي. خو له دې سره سره څېړونکي خبرداری ورکوي، داسې معلومیږي چې د واشنگټن د صبر کاسه د نسکورېدو په حال کې ده.
د ډېرو کلونو راهیسې زموږ هیله دا ده چې پاکستان به د افغانستان په اړه په خپل ذهنیت کې بدلون راولي، خو نور دغه هیلې کمې شوې دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سو خبرونو سرخط لرو. په قندهار کې د تفاهم د شورا غونډه د بلخ د والی د ګډون نه پرته جوړه شوه. د غونډې ګډون کوونکو خبرداری ورکړی دی چې کراتون کې انتخابات په شفاف ډول تر سره نشي، نو افغانستان به د سخت بحران سره مخ شي. د ستراتیژیکو سیمایزو سیړنو مرکز تازه سروي ښیي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د حکومت او د وسوالو مخالفینو ترمنځ د منځګړې رول نشي لوبولی، نو باید یو بې طرف لوری منځګړتوب وکړي. د جلال آباد په ښار کې درې پرله پسې چاودنو کې دوه تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور زخمي شوي دي. دا چاودنه د انعکاس تلویزیون ودانۍ سره سیرمه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس چې د پاکستان په شمول څلورو اسلامي هیوادونو ته په سفر وتلی دی، پاکستان ته یې د سفر هدف دا دی چې د هغه هیواد په مشرانو باندې فشار راوړي چې د هغو توند روانو اسلامي ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي قواوو حملې کړي دي. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي دي چې سوریه نن وختي د اسرایل لږ تر لږه دوه راکټونه چې یو نظامی ځای په نښه کړی و تعقیب کړي دي. د عراقي کردانو صدر اعظم بارزانی وایي موږ بیا دا خبره کوو چې د خپلواکۍ په ضد د عراق د فدرالي محکمې د فیصلې احترام کوو. پاپ فرانسیس نن د شنبه په ورځ واتیکان ته د بیرته روانېدو نه مخکې د بنګلاديشي ملایانو او د راهبانو یو ګروپ سره کتلي دي او په دې غږېدلی دی چې د تروریزم اوازې څنګه مذهبي ټولنې بربادوي.
او درنوونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ماتیا وکړه. د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبری خبرونه مطلب هم پای ته ورسېدل. په اتنیمه بجو باندې د افغانستان په د خبراتورو پروګرام لرو. هله ده چې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. کولی شئ پښتنې مو په فیسبوک کې ولیکئ او که غواړئ خبرونه ته زنګ ووهئ کولی شئ چې په 0190 10 00 00 02 02 شپږ 19 11 16 په خبرونه کې برخه واخلئ.